سلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2023 کال د دسمبر شپږم ده مليها میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر سلورو بجو پخپرونه کې مو هرکلی کوم پخپرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا افغانستان پاکستان سیمو پاړه د ریپورټونو ترڅنګ د مشال ترانه لاندې د بحث پروګرام لرو په اول خبرونه له منور شانه
د مهم خبرونو سرټکی تورخم دروازه د مال وون کو گاړو پر مخ تړل شوې ده ملګری ملتونه وایي له پاکستان ایستل شوی زیاتره افغانان خوراکي مواد ته اړتیا لري او اسرایلی ځواکونو د جنوبی غذا مرکزی خار محاصره پیل کړي. د خبرونو تفصیل پاکستانی چارواکي وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم لارا یو ځل بیا د مال وړونکو گاډو پر مخ تړل شوې ده. په تورخم کې یو انتظامی چارواکي چې لرسنیو سید خبرو اجازه نه درلوده د نوم نخ پرولو په شرط نن مشال یې ویل چې افغان طالبانو دا دروازه بیګا د شپې نه وخته تر هغه ورسته وتړله چې د پاکستان لخوا په صفري نقطه کې د یوې لوحې یا ساین بورډ لګولو کار روان و. غوویل په لوحه په انګریزي، اردو او روسی ژبو لیکل شوی و چې په یو خوا یې پاکستان ته د خراغ ناست او بل خوا یې د خدای په امانۍ ټکی لیکل شوی و. بل خوا د تورخم هغه غاړي ته د طالبانو په حکومت کې د کمیسار مولوي عصمت الله یعقوب له قول نن په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې تیره شپه ناوخته پاکستان غوښتل چې د لوحې نصبولو په پلمه د تورخم دروازې په خواو شا 50 میټرۍ کې بلا دروازه جوړه کړي چې دوی یې مخه ونیوله خو پاکستاني لوري د ترانزیت پر مخ دروازه وتړله. یعقوب زیاته کړه چې له پاکستاني چارواکو سره خبرو ته چمتو دي چې د خبرو له لارې دا ستونزه هواره کړي. تورخم دروازې تړل کېدو له وجې دواړو غاړو ته د سوداګریز مالونه بند شوې دي خو د خلکو تګ راتګ دوام لري. د تورخم انتظامی چارواکي بیا وایي چې نن دواړه خواوې غونډه کوي او هڅه کوي چې تر خبرو اترو وروسته دروازه بیرته خلاصه شي. د نوبل د نړیوالې جایزې ګټونکو ملالی یوسفزای په افغانستان کې واکمن طالبان د جنکو په تعلیم د بندیز لوجې په جنسي توپیر پالنې یا امتیازي چلن تورن کړي. نوموړي دا سرګندونه پروند د جنوبی افریقا په جوهانسبرګ کې د نیلسن منډېلا بنسټ لخوا جوړ شوې غونډه ته په وینا کې وکړي. هغه طالبان د جنکو د تعلیم د مخې نیولو په سر په نسل پرستۍ تورن کړل.
I would like to bring attention back to the girls of Afghanistan.
زنن د نړیوالو پام یو واری بیا د افغانستان انجونو تاړول غواړم د چا کړهونه چې له پامه غورځول شوې دي. زمونږ لومړی اقدام باید دا وي چې د افغانستان اوسنی رژیم په هغه نامه یاد کړو چې ورسره خای یعنی د جنسي توپیر پالون کې په نوم یې یاد کړو.
طالبانو د ملالی یوسفزای د سرګردونو په اړه لا هم څه ندی ویلي خو له دې وړاندې یې په وار وار ویلي چې لشپږم ټولګي پورته جنکو ته به د مناسبو شرایطو په جوړولو سره د زده کړو اجازه ورکوي. د پښتون ژغورنې غورزنګ فعالانو د پولیسو لخوا د منظور پښتین له نیول کېدو وروسته مظاهرو ته دوام ورکړی دی. د دغو مظاهرو پر مهال پولیسو د غورزنګ ګڼ فعالانو پلویان هم نیولي دي. پرون د پی ټی ایم فعالانو مشال ریډیو ته ویل چې په پیښور، خیبر او کراچۍ کې پولیسو د مظاهرو مخه نیولې او ملګري یې گرفتار کړي دي. په کراچۍ کې د پی ټی ایم د شلو، پیښور کې د وو او په خیبر کې د دوو فعالانو د نیولو ریپورټونه ورکړل شوي. د لاغه وروسته دا چې د بلوچستان پولیسو منظور پښتین د دسمبر په څلورم په چمن خار کې هغه مهال ونی و چې نوموړی د چمن احتجاجي پرلت د وینا وروسته په تورباد کې د بلوچستان په احتجاجي پرلت کې د ګډون لپاره روان و. د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان محمد اچکزي د دسمبر په څلورم خبريالانو ته ویل چې پښتین په چمن کې تر نیول کېدو وروسته په خیبر پښتونخوا کې د ډیر اسماعیل خان پولیسو ته سپارل شوې. خو د ډیر اسماعیل خان پولیسو زنو سرچینو مشال لري ته ویلي چې پښتین اسلام آباد ته وړل شوې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوالې ادارې ډبلیو اف پی وای له پاکستان ایستل شوی زیاتره افغانان په داسې حال کې وطن ته ستانه شوی چې د سخت اقتصادي حالت سره مخامخ دي او خوراکي موادو ته اړتیا لري. ډبلیو اف پی پرون په هغه ویډیو کې چې په خپل ایکس پاڼه خبره کړې ویلي سره له دې چې د پام وړ بودیجه نه لري خو بیا هم خواو شادونی مو لکو راستنو شو افغان کډوالو ته د بیړنۍ خوراکي توکو مرستې رسولي دي. د ملګرو ملتونو د متعلقه ادارو تنظیمونو د معلوماتو لمخه د نومبر له اول نیټه څخه تر اوسه پورې سبان د سلور لکه بیا اسناد افغان کډوال له پاکستانه د تورخم او سپین بولدک لارې افغانستان ته ستانه کړل شوې دي. او بل خبر دا چې اسرائیلي ځواکونو له حماس ډلې سره د جګړې لپاره نن د جنوبي غزې مرکزی خار محاصره پیل کړې چې په لارو کوڅو او ودانیو کې یې شدید جګړه دوام لري. حماس چې امریکا او یورپي ټولنې ترهګره ډله ګرځولې له اسرائیل سره یې د دې وروستۍ جګړې دوه میاشتې پوره کیدونکې دي. د حماس او اسرائیل ترمنځ د دې جګړې په سر کې د غزې په شمالي برخه کې سخت جنگ وشو چې په نتیجه کې د دغې سیمې زیاتره ودانۍ ویجاړې شوې او نږدې 2 میلیون خلک له خپلو کورونو وتلي دي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي دروازه تورخم د مالوړونکو گاڑو د تګ راتګ په وړاندې تړل شوې ده. په تورخم کې انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې افغان طالبانو بیګا دروازه احتجاجن روسته لاغې او تړله چې پاکستاني او چارواکو په صفري نقطه په یو ساین بورډ جوړولو کار کوو. په هغه بورډ پاکستان ته خوش آمدید په مختلفو ژبو کې لیکل شوی و. خو خو د طالبان حکومت چارواکو په بیان کې ویل چې دا دروازه بیګا پاکستاني او چارواکو تړلې ده او تور یې پورې کړ چې صفری نقطه نه بلکې د افغانستان خواته نږدې د ساین بورډ په پلمه د یوې بلې دروازې د جوړولو او کوشش کوو. تر اوسه په دې ستونزه پاکستاني او چارواکو افغان طالبانو ترمنځ خبرې نه دي شوې، خو افغان چارواکو ویلي چې د مسلې د حل لپاره پاکستاني او چارواکو سره خبرو ته تیار دي. تفصیل د فرحه چینواری نورو.
په تورخم کې یو انتظامی چارواکي د خپل نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې افغان طالبانو د تورخم مرکزی دروازه د گاډو پر مخ هغه محل وتړله چې کله پاکستان په صفري نقطه کې خپل اړخته په یو بل لار باندې ساين بورډ یا لوحه لګوله. د تورخم دې اړخته پاکستانی چارواکو د وسپنې دریو پایپونو نه د دروازې په شکل کې یو ډانچه ودرولې او په دې باندې یو ساين بورډ یا لوحه لګول شوی او په انګریزي، اردو او روسی ژبه کې پرې پاکستان ته خراغلاست لیکل شوی. د تورخم هغه غاړه ته موجود واکمنو طالبانو مختلفو رسنیو ته ویلي چې پاکستان د دغه ساين بورډ یا لوحې په پلمه یو پخا دروازه جوړوله او چې کلمو پرې په دې دروازه د کار بندولو غږ وکړ نو دوی د تورخم دروازه د گاډو پر مخ راوتړله او افغان طالبانو نه ده تړلې. په تورخم دروازه د گاډو تګ را تګ تړل کې دوه رستو امپورت اکسپورت یعنی دوړخیز تجارت ودریدلای. د ترانزټ ریډ یو سوداګر کلیم الله مشال ریډیو ته وای چې په کار دا داسې ستونزې په خبرو اترو هوارې شي او دوړخیز تجارت ته نه تړل کیږي.
سونه گاډي مال بردار گاډي چې په هغه کې ترانزټ دی، لوکل اکسپورت دی، چرګان دی، دا دلی ولاړ دی او هغه طرف ته سونه گاډي ولاړ دی، دا ډېر غټ نقصان سبب جوړیږي. نو مهرباني وکړئ شي چې داسې وړو وړو خبرو باندې دا بارډر بند نه کړئ شي.
په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیه مشر ایمل شینواره وای چې دې دروازې تړل کې دو سره دواړو خواو ته تازه میوو او سبزیو ته زیان ورسی او سوداګر لوی تاوان سره مخ کړي.
پاکستان د خوانه الو او مالټا کینو روان دی او فریش فوډ او سبزی نورم روانه پکې او د افغانستان سایډ نه انار روان دي، انګور دي او پیاز دي او نورم مثال کویلا دا شوکان دی. نو په دې کې زمونږ د تورخم دروازه هر وخت بندې دو باندې زمونږ د پاکستان او افغانستان اعلی چارواکو نه دا مطالبه کړو چې په کار دي چې وړو وړو خبرو باندې دا تورخم دروازه نه بندېږي.
د سپتمبر په شپږمه نیټه هم د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د ډزو تبادلې لامل د تورخم دروازه تړل شوې وه. په هغې ورځ طالبانو غوښتل چې خپل لوري ته یوه پوسته جوړه کړي، نو چې څنګه پاکستاني چارواکو له دې کاره منع کړل نو دې سره بیا نښته وشوه او دواړو خواو ته پکې مرګ ژوبله هم واورېده. او بیا د خبرو اترو نه پس د تورخم دروازه د سپتمبر په 12 نیټه پرانستل شوه. په تیرو حکومتونو بیا موجوده طالبانو په واکمنۍ کې هم د پاکستان او افغانستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ دواړو خواو ته تعمیراتي کارونو په سر لانجې راپورته شوي او د تورخم دروازه ورسره بیا بیا تړل شوي او خلاصه شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزې خپرونې
سروي
په 10:30 بجو
د کرخې په غاړه
په 1 بجه
سندرې جادوګری
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو
د مشال ترنا لاندې
په 4:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 5 بجو
پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د خپل مشر منظور پښتین د نیول کېدو خلاف مظاهره کړي. په ځینو ښارونو کې چې پېښور او کراچۍ هم پکې شامل دي، پولیسو د پی ټی ایم پلویانو ته د مظاهرو او لاریونونو اجازه ورنکړه. د پولیسو لخوا د غورځنګ د لسګونو پلویانو د نیول کېدو رپورټونه هم ورکړل شوي دي. منظور پښتین د ډسمبر په 4 د بلوچستان پولیسو لخوا تر نیول کېدو وروسته خیبر پښتونخوا ته لیږدول شو، خو پرون د ډیر اسماعیل خان د پولیسو سرچینو مشال ریډیو ته وویل چې نوموړی اسلام آباد ته لیږل شوی دی. تفصیل د غلام اوس په رپورټ کې اورو چې د احتجاجي مظاهرو په آواز پیلېږي.
رها کرو، رها کرو،
دا ډول احتجاجي مظاهرې د پښتون ژغورنې د غورځنګ لخوا د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د یاد غورځنګ د مشر منظور پښتین د نیولو په ضد ترسره شوې. خو بلې خوا ته بیا په پېښور، کراچۍ او خیبر کې د پولیسو لخوا د پی ټی ایم د احتجاجي لاریونونو مخه نیولې شوې ده. تاکل شوی وا چې 13 ورځ د پېښور په چوکی یادګار کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د فعالانو لخوا احتجاجي مظاهره ترسره شي، خو په پېښور کې د یاد تنظیم یو مرکزي غړی محمد بلال اورغزی وایي د پېښور د کابلۍ تانې پولیسو د دوی مخه ونیوله او د دوی 9 ملګري ونیول.
ټول چوکی یادګار محاصره کړی وو او بیا دنه چې کوم چوکی یادګار کې غزي کې مونږه احتجاجي مظاهره کوله نو غزي ته تالیا چولې وي، مکمل گیٹونه بند کړي وو او د روډونو باندې پولیس ولاړو. دنم پکې خپ کافی تعداد کې پولیس ناست نو اول خو موږ هلته پرې نه خو بیا موږ ځای بدل کو. موږ د خیبر بازار نتر جنا پارک پورې مارچ کولو، په لار کې موږ باندې پولیس والا راغ نو هغه ځینې بیا زموږ ملګري تقریبا دغه 9 کسان اوچت کړي وو.
په عین حال کې بیا په کراچۍ کې پولیسو او رینجرز ځواکونو د دسمبر په 15 د پښتون ژغورنې د غورځنګ د فعالانو د احتجاج مخه ونیوله او د غورځنګ د 20 زیات فعالان یې ونیول. د پی ټی ایم د سن صوبې ویان روید الله په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل.
لکه څنګه چې د پی ټی ایم مرکزی کمیټې لخوا د مشر منظور پښتین د ناروا گرفتاری خلاف او پاغه باندې د پولیسو لخوا د حمله خلاف چې کوم احتجاج اعلان شوی د مرکزی کمیټې د طرف نه، نو موږ دلته په کراچۍ کې د مشر د گرفتاری خلاف د نیولو خلاف پوره من احتجاج اعلان کړی وو. خو چې کله هم مونږ د احتجاج لپاره تیاریاں شروع کړلې، مونږ د احتجاج دته روانو، نو دوی مونږ خپل پرم نه احتجاج ته نه پریښودلو او زمونږ د احتجاج د ناکام کولو لپاره، د احتجاج د ختم کولو لپاره دوی خپل تشدد او خپل طاقت استعمال کو او زمونږ د احتجاج دوی مونږ احتجاج ته پرې نه خودلو، زمونږ ډیر کسان دوی گرفتار کړل.
د خیبر ضلع په باړه کې هم پولیسو د احتجاج مخه ونیوله او د پی ټی ایم 2 فعالان یې ونیول چې بیا وروستو د یادی ضلع د پولیسو په وینا خوشی کړی شوی هم دي. خو بلې خوا ته بیا د خیبر پښتونخوا په ټانک ډیرا اسماعیل خان، د جنوبي وزیرستان په انګوراډه اعظم ورسک کوټکۍ او د بلوچستان په ګڼ شمیر سیمو کې په بندیزونو سربیره د پښتون ژغورنې د غورځنګ فعالانو د خپل مشر د نیولو په ضد احتجاجي مظاهرې ترسره کړې.
اگر په دمو نه سټریټ فایرینګ وکړه او په ری فایرینګ چې دای خپل پاک بچکو
د خیبر پښتونخوا په ټانک ضلع کې احتجاجي مظاهرې ته په وینا کې د پښتون تحفظ مومنت یو فعال محمد الله مسید په خپل وینا کې د منظور پښتین او د غورځنګ د نورو فعالانو د نیولو په سختو ټکو کې غندنه وکړه.
منظور پښتین دره هاشي کاري ها نشو، تاسو مزاحمت کوي چې میش د مشر په سر شي، په دا افغان په وطن په خوره باندې د خپل سارینا ته تیار یې، خو میشه دا ظلم جبرتا په هیڅ د
دسمبر په 15 نیټه په ټول هیواد کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ لخوا احتجاجونه د هغې وروستو اعلان شوي وو چې د بلوچستان پولیسو منظور پښتین د دسمبر په 14 نیټه په چمن ښار کې هغه مهال ونیولو چې نوموړی د چمن پرلت ته د وینا وروستو په تربت کې د بلوچانو په احتجاجي پرلت کې د ګډون لپاره روان وو او بیا یې د خیبر پښتونخوا د ډیرای اسماعیل خان پولیسو ته وسپارلو. خو د ډیرای اسماعیل خان د پولیسو ځینو سرچینو بیا د دسمبر په 15 نیټه وویل چې منظور پښتین اسلام آباد ته وړل شوی دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بے اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده، په پېښور کې کاروبار کوونکي هغه افغانان چې اسناد ورسره شته وایي چې کاروبار یې خراب شوی او تور لګوي چې پولیس یې ژوند ستونزمن کړی دی. افغان کاروباریان وایي اندېښنه لري چې حکومت به دوی هم د بے اسنادو افغانانو په شان واپس افغانستان ته ولیږي، خو پاکستان وایي دمګړۍ ته پر دوی غم غرض نه لري. تفصیل د فرهاد شینواری نه.
د پیښور په تاج آباد مارکیټونو کې یو افغان دکاندار زین الدین مشال ریډیو ته وایي چې بې اسناد افغان کډوالو پر ضد د پولیسو کاروایۍ له امله د دوی ژوند او کار هم ډیر اغیزمن شوی.
د پردو کاروبار کوم، بساره هم راځي کار شته، دکان کې تپوس کوي او ماښام هم راځي کار شته. اول ځل داسې حالات راغی، مخکې دومره سختي نه وه. څو ډایرک انډیوالې نیول دي وړول دي. مخکې به موږ هفته کې مالونه راوړل، اوس دا څلور میاشتې شوي چې دا خبره شوې ده مال نه دراوړ لاور نه کوټی نه دام دا کارټونو وجدارې سړې وې چې صبر وکړي چې حالات څنګه شي. دا خو زه وګرای سیستم یې منګې هم راوړو، منګې بلته ورکو پوګرای مخکې بچ منګې او تان وخت هغه بلستانه را لېګل او چې انډیواله وتان وې پیسې به ول نخ دی راکی نو کنم. دا وجه ده کنه بازارونه هم خراب شي، سوداګان هم نشته.
په خبر کې میشتو ځنې نور افغان کډوالو هم را سره خپل احساسات شریک دل.
غلام حسین دل دا ترپالون کاروبار کو برستن توشکونه. ولا بس مشکلات خوشته لگا مسال کاروبار هم دا مسال 500 لک 600 لک دا مسال پمغه هم دی زمغه په خلکو دی مساک او بس مال اوسو واپس ورکوي هم نشو نه اخري مونږ نه مسال کنه هغه مسال مونږ سره جمعه په جمعه غروي تړلې مسال چې جمعه دومره پیسې په کار دی مسال دومره حساب کتاب یا زمغه هم دغه سره خلکو سره په کال 15 میاشتې بعد شپږ میاشتې بعد مونږ ته پیسې راکای خپه خو خود ته پیسې سالو وسل به خالم تیر کړل دلته زه نه کلن الګ چې زره غلی ما نو بس دادا لا تر بدن چې سراغ خو بس منظور دې زمونږه خو خامخا به چې اوس مسردې د زول ته بیکورې مسرز مګم نشته جداد هم نشته غسل به خالم دلته تیر کو
زمانم حیدر ده او دل د دکانداري کو بول بازار کې دا بلسن رزین والا ولا چې ډیر تکلیف دی یار بس کاټو ولم پریشان دی او به کاټو ولا خاصم پریشان دی مونږ وای چې دلته اسانی راشي او مودا ورته وغځي او خلکو کاروبار نه دلته روزګار نه دی نو مزر نه غونډلې کار.
د پاکستان وفاقي حکومت د اکتوبر په دریمه نیټه اعلان کړی وو چې تر اکتوبر یو دیرشمې نیټې پورې د ټول بې اسناده غیر ملکي وګړي له دې ملکه ووځي. په دې کې زیاتره افغان کډوال دي او د نومبر لومړۍ نیټې راهیسې افغانستان ته د ستنېدو بهیر پیل شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې و چارواکي ارشاد خان د دسمبر په 15 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر لومړۍ نیټې نه تر دسمبر څلورمې نیټې پورې په تورخم او چمن څخه باندې 400,000 افغان کډوال افغانستان ته ستنه شوي او دا لړۍ دوام لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وایي چې پاکستان افغانستان کې خوښه 4 لک افغان کډوال رجسٹر دی زنو ته پیوار کارډونه او زنو ته بیا افغان سټیزن کارډونه جاری شوی او په دې کارډونه دستي څوک له پاکستان نه نشي وسته. د کډوالو نړیوالو امدادي ادارو ویلي چې په پاکستان کې یو اندازې مطابق 4 لک پورې نارجسټره یا بې اسناد افغان کډوال هم شتون لري چې په دې کې خوښه 1 لک. په 2020 کې په افغانستان د طالبانو د واکمنېدو نه پس پاکستان ته را داخل شوی، خو بیا د پاکستان سرکاري ادارې ادعا کوي چې د بې اسناد افغان کډوالو شمیره څه باندې 1 لک ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
د نوبل د نړیوالې جایزې ګټونکې ملالې یوسفزۍ په افغانستان کې واکمن طالبان د جینکو په تعلیم د بندیز له وجې په جنسي توپیر پالنې تورن کړي دي. هغې په جنوبي افریقا کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال په نړیوالو غږ وکړ چې د افغان ښځو کړاوونو ته دې پام وکړي. نور تفصیل د فرانس پریس اژانس په رپورټ کې چې عبدالحی کاکړی وړاندې کوي.
ملالی یوسفزی پر طالبانو د جنسی توپیر پالنی تور د دسمبر پر 15 د جنوبی افریقا په پلازمینه جوهانسبرګ کې د جنوبی افریقا د پخوانی ولسمشر او د نژادي توپیر یا اپارتایډ سخت مخالفه نیلسن منډیلا د لسم تلین په مناسبت یوې جوړ شوي غونډې کې پوری کړ.
زنان د نړیوالو پام یو واری بیا د افغانستان جنکو ته اړول غواړم. د چا کړهونه چې له پامه غورځول شوی دي، زموږ لومړی اقدام باید دا وي چې د افغانستان اوسنی رژیم په هغه نامه یاد کړو چې له دوی سره خای، یعنی د جنسي توپیر پالونکو په نوم یې یاد کړو.
ملالی یوسفزی زیاته کړه چې له شدو سره د طالبانو چلند نجونه د ژور خفګان په ناروغیو اخته کړي دي.
طالبانو په عملی توګه جینې توپ غیر قانوني ګرځولې دي چې لوی زیان یې رسولې دي. لسکلونو بهر ساتل شوی جینکۍ د خفګان او استراب په ناروغۍ اخته شوې دي. زینو نشي پیل کړی او د ځان وجنې هڅه کوي. د نړۍ یو جینې هم باید دغه سی ونه کړی کی.
طالبانو د ملالی یوسفزی تازه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې په وار وار ویلي چې لښپژم ټولګي پورتنجونو ته به د مناسبو شرایطو په جوړولو سره د زده کړو اجازه ورکوي. پر طالبانو له دی وجې د نړیوالو اشخاصو ادارو نیوکي وخت په وخت مخې ته راځي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د شمالي وزیرستان په میرلي کې د اوتمنځو جرګې مشان وای چې حکومت ورسره په مذاکراتو کې کمی وادي کړې وي تر اوسه نه دی پوره کړی. دی وای چې تر هغه به احتجاج ته دوام ورکوي تر څو چې ژمنو ته عملی شکل ورنکړل شي. د امنیت ټینګه خوښتنې ترڅنګ مطالبه لري چې د کډوالو مرستې د بحال کړل شي، لړنګ شوي بازار د تاوان پیسې د ورته ورکړل شي، د عملیاتو پر مهال د عادي خلک نه نیسي خپل سیمو ته دستان کړل شي. خو چارواکي وای د دې غوښتنو په پوره کولو کار روان دی او بیا احتجاج کوي. عمر وزیر رپورٹ لري.
یا د جرګې د نومبر په 20مه بنو میرمشا سړک د احتجاج په توګه تړلې وو چې د درې ورځو باندې سپس د ځایي خلکو او تاجرانو د غوښتنو پس یې بیرته خلاص کړ، خو احتجاج یې دوام لري او وایي چې سیمه کې حکومت د امنیت ټینګښت سره سره نورې ژمنې ورسره کړې وې چې عملي شوې نه دي. د جرګې یو مشر ډاکټر ګلالم وزیر میرعلي کې احتجاج کوونکو ته د دسمبر په 14مه خپل وینا کې وویل چې د تاخیلو بې کوره شوي لا هم خپلو سیمو ته د کلونو پس هم نستنوي. د 14 میاشتو مرسته یې ځنډول شوې. کمې غوښتنې چې انتظام یې ورسره منلې هغه دې پوره کړي، ګنې احتجاج باید دوام لري. اوتمنځای جرګې مشرانو د نومبر په لومړۍ نیټه حکومت سره مذاکراتو پس اعلان کړی وو چې 14 میاشتو نه روانې جرګې انتظامیې سره مذاکرات کامیاب شول. سیمه کې د امنیت ډاډ سره سره نورې غوښتنې یې ورسره منلې، سو مطمئن دي. او انتظامی سره مذاکراتو کې یې دغه ټولې غوښتنې په کاغذ ورسره لیکلې چې جرګې او انتظامی چارواکو په دستخط کړي، خو څه اونۍ پس یې بیرته احتجاج پیل کړ چې د دوی په وینا حکومت انتظامی یې غوښتنې نه دي پوره کړې. که څه هم د جرګې مشران وایي چې حکومت د دوی سره لیکلې ډرافټ یا ژمنې عملي کړې نه دي، سو بیرته بندیزونه لګوي او احتجاج یې پیل کړ، خو یادې جرګې تر اوسه هم دا نه دی په ډاګه کړی چې حکومت سره په کومو نقطو دوی متفق شوي او مطمئن شوي ول، نه یې هغه ډرافټ یا لیکلې کاغذ معاهده ولس ته په ډاګه کړی. د خیبر پښتونخوا قدرتي آفتونو سره د انتظام ادارې ویان احسان داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د کډوالو میاشتنۍ مرستې د څو میاشتې چې ځنډول شوې نو فنډس کمی ده، نو رهیس بند کړل شوی نه دی.
ولا زرا صد پاس کورنۍ دې ته خو اوس په دې تیر هفته کې 15 کروڑ روپے یو ٹرانچ دې دا پی ٹی ایم ور کړې دې تقسیم شوې دې. دوی سچ کم پکای جاتی فایل وختي د فینانس ته پاره تلې دې، ته حکومت نه چکلا هم پیسې راشي نو دوی ته په کورز باندې دې سیم په ذریعہ باندې میسجونه ور کړل کېږي. د معاشي صورتحال نه هر څوک خبر دي، سو پورې چې جواب صحیح خبره ده نو په دې سلسله کې هم خبره تر روانه دي. ضربه د واپسې لپاره هم ان شاء الله شیډول مخه تراشي.
د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر منظور افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د جرګې مشرانو سره بیرته ناستې روانې دي. کم ډاډ یې چې ورکړې وو حکومت پاغه پوره دی، خو هڅه کوي چې مشران مطمئن کړي. سو پورې چې د کډوالو واپسې خبره ده نو دا دوی د سیمو کلیرنس یا صفقولو عمل روان دی. زر ممکنه ده چې د تحصیل د تاخیل پاتې سیمو خلک هم ستانه کړل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د خیبر پختونخوا په سواد کې د ایډز ناروغي د مخنیوي لپاره یو نوی مرکز پرانستل شوی دی. په خیبر پختونخوا کې د ایډز مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر طارق حیات ایډز مخنیوي مرکز دستوري ته د وینا پر مهال خبریالانو ته ویل چې په صوبه کې هغه مرض په زیاتېدو دی چې د سرکاري شمیرو سره سم دا وخت د ناروغانو شمیر 2000 ته نږدې دی. نوموړي ویل د سواد د نوي مرکز په پرانست کېدو سربیره په صوبه کې نورې مرکزي هم دي چې پکې د ایډز د ناروغانو علاج. هغه ویل چې د سواد په مرکز کې د ایډز 300 ناروغانو د مفت علاج سہولت موجود دی. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان اورو.
سواد سیدو شریف لوی روغتون کې د ایډز رنز علاج او تشخیص لپاره حکومت د دسمبر 2 نیټې نه سنټر پرانسته چې پکې بعد د سواد 300 نه زیات د ایډز مریضانو ته علاج ورکول شي. په دغه مهال د خیبر پختونخوا ایډز مرض مخنیوي ادارې مشر ډاکټر طارق حیات خبریالانو ته وویل چې دا وخت ټوله صوبه کې 6,996 د ایډز رنځورانو تصدیق شوی. د ایډز رنځ مخنیوي لپاره ټوله صوبه کې 9 نورې سنټرې پرانستل شوي چې ورسره دغه شمېره 14 ته رسولای شوی.
دغه جمین شه دا دی چې موږ دلته کې سکرینینګ کونسلنګ هم کوو، دلته موږ علاج هم کوو، او دا ارڅ چې کوم دي دا فری آف کاسټ دي. یمن دی دا مریض د جیب نه به یو روپۍ هم نه لګي او سرویسز اویلیبل دي. دا د سواد لپاره ډیره غټه خبره ده جی، او دا ډیر هاي ټایم دی چې دا ټایم د دې مرض روکتام شي او خلکو کې لږ اویرنس پیدا شي.
د سواد سید شریف روغتون رجسٹرار ډاکټر ارشاد علي چې د ایډز مخنیوي سنټر مشر هم دی وایي چې سواد کې 300 د ایډز رنځوران به د علاج لپاره پیښور او پټخیری ته تلل. اوس دې سنټر کې 14 نور د ایډز رنځورانو ته علاج شروع کړی شوی دی. د ایډز رنځ په اړه وایي
د دې علامات دا دي مریض ته اول هلکا معمولی بخاري چاته داسې دردونه په وجود باندې، ځینې مریضان راشي چې دغه د ډیر وخت نه د دستونو بیماری وزن کمیږي چاته ټوخی، نو دا زیات غټ علامات دي. تدابیر دا دي چې کپرس کې لکه مختلف سیسو باندې تدابیر دي. یو دا سوک لکه مطلب د ډاکټر لزی کاغه غاخ واسي چې خامخا لکه مطلب د ډاکټر هغه آلات استعمالي چې هغه د بل مریض لپاره نه استعمال شوی. خدای مکال دا مریض لکه یو ضروری دا کې یو مریض به هوښ نه وي، الټی نه کوي، بار بار زمنګ مریضان دي کوي چې بابوګان صاحبانو لزی هغه ستنې انجکشن د داغې نه خوريږي، یا خدای مکال لکه غیر ازواج چې کم تعلقات دي ساتي داغې نه زیات تر خوريږي.
په اسواد کې 1300 کلن راهسي د ایډز مرض مخنیوي لپاره کارکونکو د غیر دولتي ټولنې مشره ډاکټر یاسمین ګل وای چې دوی بیا بیا حکومت ته ارزي کوله چې سواد کې د ایډز علاج لپاره سنټر پرانستې شي، ځکه چې سواد کې ایډز په زیاتې دوه دی. دا وایي چې اوس هم د ایڈز داسې رنځوران شته چې د تشخیص او علاج نه کېدو په وجه مخې ته نه دي راغلي.
دلته به کم پازیټیو کسان چې دي انکیس هغوی پازیټیو وي، هغوی ته به ټریټمنټ ملاویږي، د هغوی به کونسلنګ کېږي، د هغوی باقاعده د زنانو دپاره جدا کمره ده، باقاعده زنانه سټاف دي ورته، هغوی به د زنانو سره زنانه ډیلنګ کوي، ځکه چې زنانه یو نارینه ته کېناسته یا هغوی ته خپله خبر او په دې دونه سینسیټیو ایشو باندې چې ایچ آی وی ایډز داسې مرض دی چې زمونږ کنسپټ یا زمونږ اسټیک مدې سي پهلاو شوی دا چې دا یو غلط تعلق نه جوړیږي.
ډاکټر یاسمین ګل وایي چې ایډز رنس په اړه یو غلط تاثر د خپور شوی چې دا صرف د غیر پیتری یا ناجایز تعلق نه ولاړیږي، ځکه زیاتره خلک تشخیص او علاج نه کوي. دا وایي چې د مریضانو سره د لوزنامې مطابق د ایډز رنځورانو شناخت نه کیږي او بیا دغه رنځورانو ته حکومت ویړیا تشخیص، علاج او مشورې ورکوي، ځکه د ایډز رنځوران دي په ډاډ سره سیدو شریف کې د ایډز سنټر سره رابطه کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مازیګر سلونی مې بچي او شوي. یو څو مهم لنډ خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ تور حمله یو ځل بیا د مالوړونکو گاډو پر مخ تړل شوې ده. چارواکو په وینا افغان طالبانو دروازه د شپې ناوخته تر هغې وروسته وتړله چې د پاکستان لخوا په صفري نقطه کې د لوحې یا ساین بورډ لګولو کار روان و. په لوحه مختلفو ژبو باندې پاکستان ته ښه راغلاست لیکل شوي و. بلخوا طالب چارواکو ویلي چې بېګا ناوخته پاکستان غوښتل چې د لوحې نصبولو په پلمه د تورخم دروازې په شاوخوا 50 میټره کې بل دروازه جوړ کړی چې دوی یې مخه ونیول، خو پاکستانی لوري د ترانزیت پر مخ دروازه وتړله. د نوبل د نړیوالې جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی په افغانستان کې واکمن طالبان د جینکو په تعلیم د بندیز له وجې په جنسي توپیر پالنې تورن کړی دي. هغې دا څرګندونې پرون د جنوبي افریقا په جوهانسبرګ کې د نلسن منډلا بنسټ لخوا جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. طالبانو تازه د ملالی یوسفزی د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. پښتون ژغورنې غورځنګ فعالانو د پولیسو لخوا د منظور پښتین له نیول کېدو وروسته مظاهرو ته دوام ورکړی. د مظاهرو پر مهال پولیسو د غورځنګګن فعالانو پلویان نیولي هم دي. پرون د پی ټی ایم فعالانو مشال ریډیو ته ویل چې په پېښور، خیبر او کراچۍ کې یې پولیسو د مظاهرو مخه نیولې ده. منظور پښتین د ډسمبر په 14مه په چمن کې پولیسو نیولو. د بلوچستان حکومت ویلي چې پښتین د خیبر پښتونخوا د ډېره اسماعیل خان پولیسو ته سپارل شوی دی، خو د ډېره اسماعیل خان پولیس وایي چې هغه اسلام آباد ته وړل شوی دی. او د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان وایي له پاکستان ایستل شوي ډیری افغانان په داسې حال کې وطن ته ستانه شوي چې د سخت اقتصادي حالت سره مخامخ دي او خوراکي موادو ته ضرورت لري. دا یو څو مهم لنډ خبرونه اوس وخت شوي دي. د هفتوار پروګرام د مشال ترڼا لاندې بحث په دې خپرونه کې نن په ګیلګیل بلتستان کې د وسلوالو بریدونو لاملونه بحث شوي دي. د خپرونې کوربه عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترڼا لاندې
سلامونه او ستړي مسي. د مشال تران لاندې کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. د پاکستان د ګلګت بلدستان حکومت تر هغه وروسته احتیاطي تدابیر زیات کړي چې د دسمبر پر 2 نیټه وسلوالو په دی امیر چلا سیمه کې پر مسافر بس برید کې 9 مسافران ووژل او 6 نور یې زخمیان کړل. تر اوسه هیڅ یوې ډلې د دې حملې ذمہواري نه ده منلې. او په ګلګت بلدستان کې داسې پیښې کېدل هر څوک ځکه حیران کړي چې یو خدا سیمه له ستراتیژیک اهمیت لري او بل دلته دغه سی وسوال بریدونه بيخي کم سوي دي. پښتنه دا چې آیا وسوال دلته بیا فعال سوي او ولي دا او نور پښتني په نننې بحث کې فیصل آباد کې د ګلویت اوسیدونکو او مدني فعال او خبريال روشن دین دی اميري او په پراګ کې د مشالې دو مدیر داوت خټک سره سیډو. داوت خټک په دې وروستي کې د یو ځانګړي رپورت لپاره د دې سیمو سفرونه کړي او په دې اړه زیات معلومات لري. داوت خټک سپ تاسو او روشندین تاسو دواړو تار کړی وای
ډیر مننه
روان. اول به روشندین سیب زه تاسو ته راسم او سوال به هم دا وی چې کما د بس باندې حمله وشو دا یو داسې پیښه ده چې دا پخوا نه ده داسې شوی، یعنی د خلکو د پاره دا څومره حیرانوونکې واقع ده؟
شکریا کاکړ صاحب. کوم پرون ہفتے پر بس مانے چکم معاملہ شو ہوتا اور امبئی حملہ نہ دے 1988 نو ورپسی پنن اوس جو لگمخ کی دا وزیر داخلہ گلگت بلتستان اور اسمبلی کی اجلاس کی خبر کول چې 1988 نو دغه 800 کسان بجل دا شان پروڑ کی او پ ٹارگٹ کی لنک کی دا بسونو مانی پتا سلورم حملہ دا دینو مخ کی پر دو ضلع پوستان علاقہ کی پدین علاوہ بابو سر سر ڈولو سر کی او پدی چلاس علاقہ کی مخ کی یو حملہ شیو پر اگے کی تقریبا 70 نو زیاد کسان درشن بجے اپدی ټول حملو کی لیک بسرا دا او چی ڈفرنٹ اسٹائل ہم سو عملی پاگ ٹوٹلی طریقہ وار یعنی کہ چما کی دری عملی واغ کی پشیاگا ڈیٹ کرو پتی عملے کی لیک فرق دا پتی عملے کی ٹول کمیونٹی کا سان وجل دے اوپن فائر شیو پتی کی پسونی شیعہ اسماعیلی نوربخشی دار یو قبیلہ یو یو دو کسان دی کی وجل چھے
یعنی دا اوس زو بیا دا ٹھٹک سے تزم دا اوس کم واقع دا روشن دین سے آغا تاسو اصل نور مختلفه ده په خواب لږ فرقوارانه شکل لرلې اوس فرقوارانه شکل نه لري نو دغه سي واقعي چې دي خپل په گلگت بلدستان کې چلاس کې دی امیر کې خلق څومره ویرولې دي هلته اوس سروان دي یعنی د په ردی عمل کې
خاص ردی عمل بنه راغلو کنه په لوکل خلکو بٹ اس لیک خلق میچور شیلڈ اور سیاسی طور مانے لیک سیاسی شعور ڈیر زیادہ فرق راغل دے پر ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا وہ اس طرح اور بس ابا چلاس کیس کو پروٹیسٹ شیو واڑا واڑا پروٹیسٹ آ رہا ہے مفتی پر اس شیو آگے نہ پاسی وہ تو سبا غٹ جو پروٹیسٹ اعلان کر دے پر ڈسٹرکٹ دھیان لیول مانی پاگئی مانی دے خلق چکم دے دھیان رہو چکم عوام دے عروس دے اب بتا پہ ڈیمانڈ کی چی ریاست ادا چکم کسان دی کہ ملوث دی اگر پہ گرفتار کی اگر پہ خلاف کاروائی ہوتی دا مزمت او پہ صرف مزمت او سر خبری بنا کی بہت مرمت لپار پکار دی چسوک کسانی پہ دا دشت گردی کی انوالو دی اگر پہ نومنیٹ کی دو ریاست کار دی چی اکثر وشتر دائی چی دی عملی کیوں پہ وزیر داخل اعلان کر دی دا عملہ انڈیا والے کسانی شیو دی پہ انڈین سوک ایجنٹ دی اپر دی ویسر خلق کی بسا دیر زیاد دی چاہ گوی چی تاسو ہر چکل عملہ شی پتاسو افغانستان او دا انڈیا او دا قشن نمون ہوئی او بیا بس ازان خلاص ہے دیس بکار نکی گی پا دیری حوالی سر با شدید را دا مد بکیا ہے
سامد سامد زب هم تاسو ته راځم داود خټک صاحب تاسو روشندین دی امیری صاحب مو اوریدی او تاسو خپل هم گلگت بلدستان او دا ټول سیمو کې ګرځېدلی یی او د یو ډاکومنټری یا دستاویزی فلم چې هغه ډیر تحقیقي وي په هغه کې ډیر کار کول وي او تاسو کړی دی سفرونه هم کړی دی او خصوصا تاسو د گلگت بلدستان دغه اوس پیښه چې ده دا تاسو د ستراتیژیک اهمیت په تناظر کې تاسو څنګه ګورئ ځکه گلگت بلدستان یو ستراتیژیک اهمیت هم لري که هغه هم تاسو لږ تشریح کړئ بیا له دې واقعې سره وتړئ
ډیر یعنی ډیر مهم پښتنه تاسو وکا خو ستاسو د پښتنې وړاندې زه غواړم چې کمی خبرې ته روشندین اشاره وکا زه هم په هغه باندې داسې یو لږغونی تاسو ته یو معلومات درکم خپل تجربه سره شریک کم اول خبره خدا ده چې هر کله چې په پاکستان کې داسې یو حمله کیږي نو همیشه د سرکار حکومت او د حکومت انټیلیجنس ادارې یا د حکومت یا فوز دی همیشه دا خبره کوي چې پدې کې د هند لاسو یا پدې کې د افغانستان لاسو زما خپل تجربه دا ده په دغه سیمو کې څنګه چې وګرځیدم چې الته د ځایي خلکو نظرونه بالکل جدا دي یعنی په یو وخت کې زما فکر دا چې دلته به د دې خلکو نظر لکه د پاکستان د قبایلي سیمو یا د سند کې د بازي سیمو یا په بلوچستان کې یا په پښتونخوا کې داسې بني دلته هو به هو د خلکو نظرونه هم هغه دي د ریاستی ادارو باره کې چې اکثر خلکو سره چې ما خبرې وکي اغي وایي چې زمونږ د شیا سنی یا اسماعیلی دغه درې غټ خلک دي چې دلته اوسېږي د دې ترمنځ اختلاف نشته دی دی وایي چې زمونږ اختلاف شته خو زمونږ اختلاف د وژلو تر حده پورې نه دی نو دا خو په دې باندې تاسو بیا نورې خبرې هم باندې مونږ کوي شو که تاسو غواړئ سو پورې چې تاسو د ستراتیژیک نو دا دغه هغه علاقه ده چې دغه د بداسو کې لګیا دی په یو ډیم باندې هم کار روان دی د هغه ډیم سره د پاکستان د حکومت ډیر زیاتې تمې هم دي چې دلته به 4000 میگاواټه بجلی د دې ځینې پیدا کیږي دا بیا ټول پاکستان ته ځي نو په دغه لحاظ سره په هغه ډیم باندې ډیر زیات کار شوی دی اوس هم پیمان دی روان دی خو دا هم هغه ځای دی چې دغه ځای کې په دغه علاقه ده چې دلته په چینایانو باندې یو وخت کې حمله شوي وو او په هغې کې یو شمېر کسان یعنی چینایي انجینران او کارکوونکي چې دي هغه پکې وژل شوي وو. دویمه خبره دا ده چې دا د پاکستان دپاره بلکې اوس هم او د مستقبل دپاره بیا لا نور هم دا ډېر د اهمیت وړ ځکه ده چې دا کراکورم های وی ده کومه چې پاکستان د چین د خونجراب پولیس سره نخلوي او په دې پوله باندې د چین او پاکستان ترمنځ تجارت کیږي. که څه هم دا تجارت دا وخت تقریبا د ځایي خلکو په وینا د نیش برابر دی، هغه په ځای ولاړ دی دا وخت کې، خو او په مستقبل کې چې څنګه ماوی چې دا د ډیر اهمیت وړ ده، نو هغه په دې لحاظ سره چې د پاکستان چې د چاینا پاکستان اقتصادي کوریډور چې کوم دی هغه ته سی پیک وایي په عام اصطلاح کې، د هغه نه چې د پاکستان کوم امیدونه دي نو که په هغه باندې هم کم تجارت کیږي نو هغه به هم د دې لارې به هغه تجارت کیږي. نو دا تاسو چې کوم او بل دا د چا پوزي نقطه نظر سره ډیره زیاته مهمه ده ځکه چې په دغه طرفونو باندې بیا سکردو دی بیا اخوا کارګل دی، نو دغه ځکه دغه ټولی پولی دا د هند سره بیا د دې د کشمیر طرف ته دا پاغه طرف باندې وګدیږي، نو دا ډیر مهم ده په دې لحاظ سره. بل دغه تل درې قسم خلک دي غټ چې هغه دي ژبې خودل ته مختلف دي، یعنی پنځه شپږ اواته ژبې دي په دې ځای کې، خو درې قسمه خلک دا دي چې په دغه ځای کې شیام شته، په دغه ځای کې سنیم شته، په دغه ځای کې اسماعیلیم شته. نو دې ته په هغه انګریزي ژبه کې مونږ هغه فالت لاینز هم ویلی شو.
دا خټک صاحب تاسو په خیال باندې هلته چې کوم ډله ده یا چې کومې ډلې دي لکه پاکستان کې چې تحریک طالبان پاکستان د داعش په کې راوځي، بیا مختلفې ډلې چې راوځي، خپل کې ګلیت بلدستان کې داسې یو پس منظر کې څوک شته چې هلته یعنی خلک دا فکر کوي یا هغه کله کله داسې ذمہواری قبلوي، یعنی وسلوالې ډلې هلته شتون لري په ګلیت بلدستان کې؟
وسلوالې ډلې خو په یو طریقه سره شتون لري. که تاسو فکر وکړئ یو وخت مخکې هم څو سیلانیان چې وو دا په دغه سیمه کې تختول شوي وو، او بیا په هغې کې بلکې د ګلګت بلتستان یو وزیر یا د وزیر یو رشته دار هم وو که زه غلط نه یم ډېره، نو خو هغه هم یوې وسلوالې ډلې تختولې او هغه بیا په پرمنه طریقه سره را خلاص کو. دا اوس چې کوم دی یو بیان داسې راغلی دی مجاهدین ګلګت بلتستان چې هغه د دې حملې نه ویل دي چې موږ د دې لپاره ذمہوار نه یو، نو دا قسمه ډلې شته په دې ځای کې. خو د دې ترڅنګ دلته چې کوم د هغه نه زیات چې کوم دلته یو سخت او یعنی مشکل حالات دي، اغه دلته د فرقیز تاوتریخواله یا فرقیز نفرت یا فرقیز تناو چې کوم دی اغه ډیر زیات دی. دلته کتا سو وګوري په ګلګت کې شیا او سنی سره په یو ځای ژوند کوي، دغه سی په داسو کې یا د لاندې چلاس کې چرته چې دا واقعیا شي دغه ته زیاتره سنیان دي. بیا چې د ګلګت نتا سو مخ کې لاړ شي نو ال د بسکردو کې بیا زیاتره شیاګان دي، او که بیا د چین د پولی طرف ته په کراکورم های وی باندې تاسو لاړ شي نو په هونزا کې بیا په یو طرف باندې اسماعیلیان دي، او د سین بلې غاړې ته چې کوم نګر ضلع پرته ده نو په هغه کې بیا شیاګان دي. نو هغه ما چې څنګه په سر کې وي چې دا یو فالت لاین دی، نو هغه خبره دلته شته دی او کله هم تاسو ته معلومه ده مونږ د دې ټول شاهدان یو چې کله هم د شیا سنی یو وړه خبر راوچت شي کاغه په کورم کې حتی چې هغه په اسلام آباد او په پنجاب کې هم داسې وي، نو هغه ډیره زر د چا خبره چې فلیر اپ کیږي، یعنی ډیره زر هغه د یو سپن کې نه یو لویه لمبه جوړې دی شي. نو دغه یو مشکل دلته شته. که څه هم دلته چې کوم وسلواله ډله ده هغه تر اوسه پورې داسې یو کار نه دی کړی چې لکه څنګه چې تحریک طالبان پاکستان یعنی ناقانونه ګرځول شوی ډله چې ده هغه په پاکستان کې کوي، یا داعش ډلې چې کوم لوی لوی حملې کړي دي، خو دلته یعنی د وسلوالو شتون موږ رد کولی نه شو. په دې ځای کې
مننه داود خټک صاحب. هم روشندین صاحب زه خبرم دغه تپوس وکم. داود خټک صاحب دا ذکر وکړي چې هلته د ګلګت مجاهدینو په نامه باندې یو مسله ډله شته، نو یوازې دا ډله ده دا څومره زورور ده؟ روشندین صاحب که تاسو رڼا ور باندې واچوي که دین علاوه ده او دا په کم ځای کې دي د دوی خلاف اپریشن سوی او دوی کم کم کارونه کړي دي، که تاسو لږ په دې باندې معلومات راکړي.
اوس سر کې ڈسکس کړو چې څنګه چې طالبان تحریک طالبان د کپاتن شو ګرو ډله ډېر څلور ډله دي هلته په مخکې خو ټول یو ګروپ اوس درې څلور ډله کې تقسیم شوی دي ځان ځان لپاره او معاشي مسایل هغوی راغلي. هغوی دو گروپ اوس پورې هغوی چې کوم هغوی لیډر دي هغوی خپل پریس کانفرنس یو خو نن ویډیو راغو یو پرون هغوی میسج لیکلو چې موږ په دې کاروای کې ملوث نه یو. نو دین علاوه یو ټویټر کې هم یو پوسټ راغلی هغې کې چې چا کلیم کړو خو پتنی شفیع کو خو صحیح دی د لشکر جنګوي په پاکستان د داسې کوم جماعت هغوی په دې حمله قبول کړو خو هغه هم په فکر ښکارېدو په موږ علاقه کې دا چې کوم طالبان دي دا ډېر شته دا نه دي کوم ټیک ټاک په یو ښه مقدار کې خلک دي هلته په ګروپ کې تقسیم شوي دي. مخکې به دا ټول یو بل سره په ډېر سټرانګ ریلیشن کې وو. بیا چې کله د دې فاینانشیل معاملات راغو د چې کوم معاشي مسله نو بیا دې تقسیم شوي دا کړه چې د باختیار خلک کوم دي په پیسو ګروپ ته هغوی ته هلته هوټل جوړ کړی دي یا په دینو علاوه هغوی ته مارکیټونه جوړ کړی وو. چې کله د فائنانس مسله پکې ملوث شو نو په دې ګروپونو کې تقسیم شروع شو.
یعنی دا چیرې پټ دي دا خلک خفیه ځایونه یې دي کنه د دې طالبانو یا د وسلوال چې ورته وایي د دې یو خاص ځای دی په یو ځای کې دوی دي دا چیرته دي
پتا دا چلاس کې چلاس شهر کې پتا پتا د پبو پدی خبرې مې ډېر سخت پریشان یو چې یو سایډ ته ریاست پبو خلاف کاروای پدی وې تر کې د طالبان دی مخکې یو غټ اپریشن شوی دی چلاس کې پدی ډېر چلابو ولا خپل ایمن کې زما یو مامازه یو مغم مازور ډیسبل سړی و هغه پوښتنه کړو په هغه ته طالبان ته پی را کړو هغه به سره هغه یو خبر نه کول چې دښن یا یو زما مامازه یو هغه پوښتنه تو هغه من سخت ټاکټ دی کړو په اوس په مو په حیران پدې منو چې هغه چې کوم خلک چې کوم په وی سیمه کې طالبان او دشتګر ډیکلیئر کړو هغه خود تر کلی کې مو سره پاسې یو کینی هلته هغه سره غړ کړ ګاډ دی پر اډوګان یو وی اټ او هغه خپل نوم نه باندې هوټل جوړ کړی دی چلاس ګینی کې هغه دوه هوټل دی چلاس کې مارکیټ جوړ کړی دی په دا خلک ډېر څنګه ګرځي او په دې کې چې کوم ریاست پکار دی چې دا ایډنټیفای کړي چې یا چې څوم کوم یو خلک صحیح دی کوم غلط دی څوک وایي په دې وای سره په سره په دې وای سره چې کوم ګلګیت بلتستان د ټولو خلک په عمومي باندې خبرې کوي چې د چلاس لوګ طالبان دي او دهشتګر دي هغه الاله کې د چلاس خلک خپل ډېر سخت مظلوم دي مو چې خبرې ورته خو چې دا خبر یو ټو کو نه بیا مو په څه فونونه او بیا وای تا کو چاکو بدا شان صاف او د چلاس کې کنټرول چې کوم دی
روشندین صاحب زه بیا داود خټک ته صاحب ته وروسته ځمه. تاسو څخه یو سوال دا دی چې دا چې کوم وسلوال دي په هر نامه چې دوی دا کار کوي که ګلګت مجاهدین په نامه وي یا د طالبان په نامه وي د دوی مطالبه یا د دوی غوښتنې یا د دوی پروګرام دوی څه وایي څه د وشي څه غواړي
په دوی چې کوم ډیمانډ دی په ظاهري طور پر یا چې دوی سره دوی اکثر ملاقات هم کوي کنه په اتفاق انداز دي چې دا چې کوم د تاریخ هلته چې کوم لوګ تر طالبان دي هغوی کې تقریبا یو لس تنه خو زما سکول کلاس فیلو دی او څوک ما جونیئر دی څوک سکول کلاس فیلو دی او څوک مو په سینیئر اتم په مو په یو سکول کې سټڈی کړم په اکثر زما په ډېر ښه فیملی کې هم ډېر کسان دي زما په ډېر ښه تعلق هم دی ایمن رابطه مو کوم خو دوی خلکو پکې دي چې کوم دي کنفیوز دي په نظریه هغه دوی پیسہ شامل کړی چې افغان طالبان او د امارات اسلامي والا ډېر زیات دي هغوی دایي چې د شریعت نفاذ او د موږ په اسلامي ریاست جوړو چې څو څنګه چې د سوات او د وزیرستان یا افغانستان کې کوم د طالبان او ټي ټي پی والا چې کوم د مینټیلیټي دا ته چې مینټیلیټي خود دوی دي.
داود خټک صاحب سوال دا دی روشن دی امیر صاحب خبره وکړه تاسو مخکې خبره وکړه او په ستراتیژیک اهمیت باندې زیاتره خلک خبرې کوي ځکه چې که واقعیا لوی وي که غټه وي که وړوکې وي خو د وسلوالو شتون داسې واقعات کېدل دا د چین او پاکستان د تعلقاتو په تناظر کې او دې ته ډېر زیات اهمیت ورکول کېږي نو دغه واقعیا یا په دې سیمه کې دغه فعالیتونه چې دي دا خپل د چین دپاره څومره د اندېښنې وړ وي پر ځای یعنی د ځایي خلکو خودي چې دي یا پاکستان کې د نورو خلکو چین لپاره دا څومره د اندېښنې وړ دي دلته دا فعالیت
بالکل دا هم ستاسو ډېره مهمه پوښتنه ده ځکه چې وګورې د چین د حکومت نظام که تاسو وګورئ نو اغي په هر حالت کې اغي تر اوسه پوری چین د چا سره جنگ نه کوي بلکې د اغي هر څه چې په مخ باندې بیای یعنی اولنې د اغي کوم پروجیکټ چې دی اغي د بلټ اینڈ روډ ویل شي په یو وخت کې به وي چې یو سړک او یو لار بلټ اینڈ روډ نو هغه بیارای او د بیارای د لاندې بیا سی پیک دی نو په بیارای بلټ اینڈ روډ کې کوم وګورو دا په بلیونونو ډالر سرمایه کاری دی او دا د دنیا په ټولو ګټونو کې دی یعنی انتر یورپ کې بیا کوم سی پیک ته وګورو نو چین غواړي چې د اغي په یو نه یو طریقه باندې چې اغي سره کم سرپلس یعنی اضافي پیسې دي هغه پیسې دي روباسي هغه په نورو ملکونو کې کم چورستو پاتې دي اغي کې دا پیسې ولګي او د اغي په ذریعہ باندې دي ختم ځانتم ګټه راوړي نمبر 1 په اول نمبر باندې دویم نمبر باندې دي داو کې چې د دې چې کم خپل کرنسی ده اغا انٹرنیشنلائز کی یعنی اغی تا یو بین الاقوامی صورت ور برابر کی او پدریم نمبر بانی دا دی مقصد دا دے چھ دی خپل ڈپلومیٹک آؤٹریچ چھ سی تبیلشی یعنی دی سفارتی تو گبانی
سیاسی او سفارتی اثر نسخ مگوشا
یعنی دی تا سافٹ پاور یا اغا خ اغا چکم خپل خنوم پیدا کول دی پا پاسان جبا کی مونم دا ہوئی اوس دا پاکستان سر چھ دا تجارت دا کمالار دا اس کا پدی باندی د چین سره د پاکستان تجارت نه کیږي کسه هم دا وخت د تجارت دا بیلنس هم د چین دلته دی او پاکستان بالکل لاندې دی یعنی چین طرف نه بلیونونه راځي خو ک په دغه لار باندی امنیت هم پدی صورت کې روان وی لکه څنګه چې دغلته دی چې دا اوس 13 ورځ دغه واقعیا شو د دینه مخ کې په گلگت کې د شیا سنی واقعیات راغلی په سپتمبر میاشت کې یعنی دا غالباً زچ کرش میرے تلاٹ ہم دا اتم یا وم د سپتمبر اچ پا گلگیت کے کرفیو لگی دلی و انٹرنیٹ ہر سے شے بند شویو دا دین مخ کی پا چنیانو بانی دا غزے کے حملہ شویو دا دین مخ کی دو دری واقعات نور شوی دی نو که پتہ غی سیما کی دا کس محالات روانوی نو تاسو تا خم علوم دا چھ دا سرمایہ کارے دا پارا یا دا بزنس دا پارا د ټولو نه زیات چې کوم مهم خبره ده کوم چې بالکل د انسان په وجود کې د ملا تیر نه بلکې د سا حیثیت چې کوم خبره لري هغه امن دی چې امن نه په دې کې سرمایه کاری نشي کېدی او د چین توجه پام چې دی هغه ټول په سرمایه کاری دی هغه ټول په معیشت باندې دی نو ظاهر ده کله چې د چینایانو واقعیا دینه مخکې شي وو په هغه کې چین پاکستان ته ډیری ګیلې کړې وي چ تاسو باید زمونږ دلته امنیت پزې کې اوس چې دا قسمه واقعیات بیا کیږي نو ظاهر ده چې د چین طرف نه و پدې باندې حتمن اندېخنی د پاکستان خواته راولړی کی
دا ټاکټک سے بل سوال دا دی چې تاسو اسه چې خامخابه چین سي دی هغه پدې باندې اندېښمن وی خپل یعنی د پاکستان حکومت تاسو ګوري آیا د اندېښنې تاسو بیان کې د اندېښنې چینې بیانوي یا بیا خپل ځای خلګي بیانوي دا غو بیا خپل مسلې دي خپل د پاکستان د حکومت له خوازه خداسي یو کوټلې یو ټوس قدم اخیستل کیږي چې د امن او امان دا مسله حل کی کنه پاغه باندې هم ملته د ځای خلګو یا د نورو کارپوهانو ور باندې اعتراض دی
دا یو ډیر کاغذ سے دا یو ډیر پیچیده سوال دی او ما چې په دې باندې څومره هم فکر وکړو د خپل سفر په دوران کې نو د ځای خلکو چې کوم نظرونه ما ته مخې ته راغلل هغه بالکل زما د اندازې نه جدا وو ما یو فکر دا و چې دا د پولي اوسیدونکو خلک دي ډیر زیات خوشاله وي دي په تجارت کوي د پولي هغه او دی غواړي تا او دی په د حکومت نه لکه څنګه چې په کشمیر کې کتا سو د پاکستان د غاړي کشمیر وګورې نو باغی کې حکومت ډیر زیات سہولتونه خلکو ته ورکړي دي او خلک تر ډیره حدا پورې خوشاله دي ما هم دا فکر کوم چې دلته هم چونکی اخوا کسه هم دلته چین پوله لري خو هند هم یو ځای کې پوله لري نو ما فکر کوم چې دلته به دا خلک هم هغه سي خوشاله دي هغه خلک هغه سي خوشاله نه دي هغه اندېښنې لري هغه خپګانونه لري او د هغه خپګانونه د ریاست نه دي د حکومت نه نه د ریاست نه داغي خفګان نه دي بلکې الته اکثره خلکو چې کوم خبره وکړه هغه داوه چې مونږ ارادتن دلته ورستو پاتې ساتل کیږو د عامو خلکو خبره وته یو ټیکسي ډرایور دا خبره وایي د مزدور کار دا خبره وایي دویمه خبره دا ده چې د کومه چې فرقایزین ختلی د غزې کې په هغه ځای باندې د خلکو خبرې هم هغه وي کوم چې په بلوچستان کې د خلکو دي د حکومت باره کې کوم چې په پښتونخوا کې دي کوم چې په قبایلي سیمو کې دي کوم چې په رورل سند کې یعنی په اندرونی سند کې د خلکو خبرې دي چې هغوی د ریاست نه هغوی ډېر زیات شکایتونه او ګیلې لرلې بلکې دې خلکو به ویل چې زمونږ ترمنځ دلته هیڅ تناو نشته دی هیڅ ټینشن زمونږ ترمنځ نشته دی که څه هم لږ ډېر شته خو د وسلو تر حده پورې د جګړو تر حده پورې ټینشن نشته هغه مونږ حل کوو نو دلته تاسو چې کوم پوښتنه وکړه د حکومت چې ما درته وویل چې دا یو ډېر پیچیده سوال دی نو په ظاهره باندې خو هر کله چې داسې یو واقعیا کیږي نو حکومت فوری طور باندې الته پوز واسطي الته کرفیو لګیږي الته انټرنیټ کته شي خو چې کوم سیستا د لوی مودي اقدامات ویلې شي یعنی لانګ ټرم میجرز چې یو خبره په مستقیل دور باندې په دومره مهمه سیمه کې یو خبره په مستقیل دور باندې نه په ارزي دور باندې هغه ختم کړی شي هغه لمنځه یوړل شي زه فکر کوم چې داسې هیڅ اقدامات نه ترسره کیږي
مننه داوت خټک صاحب روشندین صاحب تاسو زخه سوال دادې لکه داوت خټک صاحب وايي یو غلط سفر کړی دی خلکو سره لیدلې دي عمومي طور د خلکو تاثر ممکنه د اچلاغو سره ثبوت نه وي د اغو سره بل څه نه وي یو تاثر وي په یو سیمه کې لکه په قبایلي سیمو کې یو تاثر دی لکه په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې تاثر دی د طالبانو د وسوال په واره ځینې خلک دا وایي چې د پاکستان حکومت ډبل گیم کوي یعنی دواړه د دې سره لاس دی حکومت له دې انکار کوي ځینو سره ثبوت شته ځینو سره نشته خپل آیا دغه تاثر چې کوم داوت خټک صاحب وایي چې خلکو هلته مجموعي د وسلوالو په دې کیسو کې تاثر څه دی د خلکو
دا خبر کو تاسو دا پکې سوال کې جواب راغلو پکې چې کوم خلکو تاثر د کې ده چې خبر اور افیشل سټیټمنټ الګي او چې کاروای په دوی کې په دوی انوالومنت دي او په خلک په دې وخت کې کوم مو زبر د لوکل خبر راتوم پرون افتی اتوار پر موږ اسلام آباد پریس کلب کې پروٹسٹ ہوا تھا منگ وکیل والا تقریبا 100-150 کسانی اور چلاس والا میجورٹی خود اب حال پٹول دا کئی خبر رہا تھا کول شی دا چکم ریاست دی دا خپل دولپن چکم دا ختم ہو گئی چې ریاست یو سایټ ته وی چې دا فلانه خلک چکم دی دا صحیح نه دی نو هغه په چکم ریاست ته حواله سره چکم خلکو د قشانې خبر دی چې بل خلک بالکل دا نه مني چې د ریاست چکم د پکی انوالومنت نه نن سبا کو خلک بالکل دا پبلک دی د چوک کې جلاس کې په چوکونو کې دا خبره عام دی چې یو وړه وړه ماشومان چې کوم سکول بل هغه ته پد دی چې دا لاس او شات لاس چا بل چا د مخ ته فرند من دی ما بتاسو ته مخکیم په دې حواله سره خبر کوو چې دا چې کوم دی ټول کاروای حواله سره د خلک زمو په وړ ډیر کلیئر کټ د سټانس
دا ترټک سے سوال دا دی چې په دې مجموعي خبره وکړه او تاسو موټولو دا ذکر وکړی چې په بلوچستان کې هم وسوالې ډلې سته کا د بلوچ وسوالو په شکل کې دي کدي تیری کې طالبان یا لشکر جنگوي د دې شکل کې دي یا بیا په سند کې هم وسوالې ډلې سته د سندیانو دي او دلته بیا په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې بیا د تیری کې طالبان یا داعش یا نورې ډلو په شکل کې دي ګلګت بلوچستان کې هم دا راووتي نو که تاسو مجموعي داسې وګورئ د ګلګت بلوچستان سره نو ستاسو په فکر باندې د وسلوالو د خریدو دغه ساحه په پراخېدو ده که داسې واقعیت ته سړی وګوري د پاکستان جغرافیه د ټولو ته پراخېږي دا کیسه
نو ظاهر ده په ګلګیت کې خو که څه هم کله چې بچنیانو باندې دا حمله وشوه سموده مخکې نو دا یو تاثر وو چې دا حمله تحریک طالبان پاکستان کومه چې ناقانونه ګرځول شوي وسله والا ډله دی کړی ده خو ورستو د دغه نه بیا انکار وشو اوس خبره دا ده چې دا پولیس د وسلوالو د پاره کم خلک چې وسلوال فعالیتونه کوي او کم خلک چې د وسلوال جنگ یو نظریه لري زه فکر کوم د نظریه د خوریدو د پاره کم سرحد کم دیوال کم پوله نه وي ځکه چې دا د انفارمیشن ټیکنالوژي دور دی دا د فیسبوک دور دی دا د واتس اپ او ټویټر دور دی نو په دې کې یو ایدیالوجي خوریدل هغه هیڅ یو مشکل نه لري د هغې لار څوک نشي نیولی تر څو پورې چې د یوې نظریې د خپرېدو خبره ده نو هغه ډیر په اسانه باندې تلی شي او هغه نظریه په گلگت کې یا په گلگت بلتستان کې د دې په مختلفو سیمو کې موجوده ده او کبیا مونږ ډیر په یعنی نور هم په تفصیل سره دې ته نظر وکړو نو د هغه تر شا بیا نسلی یعنی فرقیزی شخړی هم دی د اغه تر شا ژبنی اختلافات هم دی د اغه زیاده خلکو تربند زکه چې په گلگت پندستان کې د کم از کم 15 ژبو خلک چې دی اغه په یوځای باندې ژوند کوي د اغه تر شا بیا د خپل د مفاد یا د تجارت یا د بزنس خبرې هم دی نو دا ټول عوامل چې ته را یوځای کې نو دا امکان مونږ په هیڅ صورت کې نشو رد کولای چې که حالات قابو نه کړی شو او ریاست یو یعنی په جدي توګه باندې دا په پام کې اوننیسي تر ډېرې مودې پورې نو دا دا رد کېدی نشي چې په یو وخت کې به دې زیاته هم د وسلوالو ډلو شتون ورسیږي بل دا که تاسو ستراتیجیکي نقطې نظر نه تاسو وګورئ نو دغه سیمې چې دي دا د داسې قسمه فعالیتونو لپاره هم دا تر ډېره حده پورې یو ښه ځای دی
مننه داود خټک صاحب ستاسو چې په دې بحث کې برخه واخیستله روشندین په منځ کې لاین پریسو نو ممکنه نه و چې هغه بیا راشي او بهرحال په دې بحث کې دا اخیستلو برخه اخیستلو مننه داود مشال تورنلاندې چې په کې مو د گلگت بزستان د امیر چلا سیمه کې وسوال برید پرانا کې په دې سیمو کې د وسوالو د ممکنه فعالیتنې بیلابیل اړخونه له روشندین د امیري او داود خټک سره څېړل بحث پای ته ورسېدی ما عبدالحی کاکړ ته اجازه راکړی په مخبشه
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي پر دې سربېره اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي موږ د روغتیا ادب هنر روانو چارو میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو داوری دوله پاره لمشال ریډیو سره اوسئ.